آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه که اجمل اند پیشکش میکنه. سلام اجمل، صبح بخیر.
و علیکم سلام امید مرزبان، تا ته اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره. دوستانو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مارکلی کو، په دې خبرونه کې بغاوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له دې تړون سره مخالفت. همدارنګه په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د درې اړخیزې غونډې د پای ته رسیدو په اړه معلومات درکو، خو پایله خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی وی له باګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا متحده ایالات باید کار ونه لري. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وخت دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی وایي چې د سوریې د حکومت او وسلواله اپوزیسیون ترمنځ د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکا او روسیې له چارواکو سره خبرې کړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی ویل باګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا د متحده ایالاتو کار نشته. خغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشریزي په پای کې خبریالانو ته ویل چې امریکا باید د پریکړو لپاره د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي له باګرام زندانه 15 شپې ته تنه خوشی شوي بندیان خطرناک تروریستان ګڼي او د هغو د خوشی کولو له وجې پر افغان حکومت سخت انتقاد کړي. دوی ویلي چې دا کسان باید د افغانستان په محکمو کې محاکمه شوي وي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ. ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي او د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د دې بندیانو خوشی کول په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د کمیت لپاره د هڅو ناکامي وبلله. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له دې تړون سره مخالفت. ولسمشر کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وباله، خو پر خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشریزي اتمه غونډه پرون پای ته ورسیده. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخو کې پر ستونزو او نورو مسلو سربیره د افراطي وسلوالو ډلو د پټنځایونو موضوع هم یاد شو.
The question of sanctuaries in our region is the result of inaction of the past years.
هغه کرزی وایي په سیمه کې د پټنځایونو مسله په تیرو کلونو کې په دې اړه د اقدام نه کولو نتیجه ده. زه هیله منیم چې موږ به په داسې حال کې چې پرمختګ کول دې مخ کې چې خبره زموږ په هیوادونو او سیمه کې تر دې هم خراب شي یو اقدام وکړو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل هیواد شمن دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې به تر وسی وسی مرسته وکړي. اخوا د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وخت دی. د کاپیسا والي انخته او پنخته کې سیمه ییزو ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې خبره تاییدوي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافی ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
اردوی ملی بیا او اشکار د ائتلاف په ځواکونو باندې ډزې کوي. په دې وخت کې بس یو حرج مرج پیدا کیږي چې د دې نه هم مخالفین هم ګټه وړي او هغې هم بس داسې پراګنډا د ډزې په ولسوالیو، په قوماندانیو، په دغه ولسوالۍ باندې کوي.
خغلی صافی زیاته کړ چې پر وسلوالو د ملي اردو له ځوابي ډزو سره سم ګډوډي پیښه شوې چې په ترڅ کې 15 ملکیان او د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ملکي وګړي ټپیان دي. خو د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه به خبري وخوده. د کاپیسا والی همدار ازول چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. مهراب الدین صافی زیاته کړ چې د ملي اردو او نړیوالو سرتیرو ترمنځ ځنخت د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي وایي چې د سوریې د حکومت او وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکا او روسیې له چارواکو سره لیدلي. اخدر ابراهیمی د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر وین دی سرمن او د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر گنادی گاتیلوف سره له کتنې وروسته وویل دواړو شپنه ورسره وکړه چې په خبرو کې د ولاړ حالت د ختمولو لپاره بحث وکړي. د سوریې د حکومت او اپوزیسون د استادو ترمنځ خبرې د امریکا او روسیې په مرسته چې یو د اپوزیسون او بل د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي د جنوري په 22مه نیټه پایل شوې. دا یو بل خبر لمخې د سوریې د مرکزي ولایت حمص والی پرون اعلان وکړ چې د لپاره چې ملکی وګړي له دې خار ووتلی شي وربند د درې نورو ورځو لپاره تمدید شو. د سوریې سره میاشت وایي چې د جمعې په ورځ د اوربند له پیلېدو وروسته تر اوسه شاوخوا یو نیم زر کسان له حمص خار څخه ایستل شوي دي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجي ښار کې د افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې پکې نښتې روانې د ملکیانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. په بغداد کې د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس نیکولای ملادینوف پرون په یو بیان کې په فلوجه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او دې ښار ته د بشري مرستو د کاروانونو پر مخ د لارو د پرانیستو غوښتنه یې وکړه. د ازادي راډیو د عراقي څانګې د خبر له مخې د فلوجي په څو سیمو کې په لارو کوڅو کې د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ ډزې د هوان حملې او وسلوالې نښتې روانې دي. د دې ښار افراطي وسلوال د عراق او شام د اسلامي دولت له ډلې سره چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري تړلې دي. په پرونیو خبرونو کې ویل شوي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د عراق په صلاح الدین ولایت کې پر سلیمان بیک نومې ښار ولکټینګ کړي. د دې ښار ښاروال چې په خپل دفتر کې کلابند وویل چې برید کوونکي د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالو. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسون له مشرانو وغوښتي چې په دې هیواد کې دي د درې میاشتني کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر سټیفن فویلا پرون وویل اوکراین له حکومت او اپوزیسون دواړو څخه یو وخت چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه موافقه وکړي. د اصلاحات د ولسمشر صلاحیتونه محدودوي او پارلمان ته زیات واک ورکوي. خو د اپوزیسون مشرانو تیر ماښام یو ځل بیا ټینګار وکړ تر هغه وخته چې ولسمشر ویکتور یاناکویچ په واک کې وي دوی به په هیڅ راز ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. ولسمشر یاناکویچ د سازش په مقصد د اپوزیسون یو مشر ارسینی یاسینیوک ته د صدارت د مقام وړاندیز وکړ خو رد شو. یاسینیوک تیر ماښام پر خپل بخانی دریس ټینګار وکړ. په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرې نږدې درې میاشتې مخکې وروسته لاغې پیل شوې چې ولسمشر یاناکویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو لپاره د یو تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدلای شئ. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده نه ورسره مخالفت. اغلی کرزی د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې دا څرګندونه کړي. په دې اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو د ولسمشر کرزی د څرګندونو جزئیات په همدې خبرونه کې درته وړاندې کوو. د موج تحول په نوم یو سیاسي حرکت ولسمشر حامد کرزی ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون زر لاسلیک.
افغانستان از ا سوورن کانتری. If the Afghan judicial authorities decide to release a prisoner,
ولسمشر حامد کرزی د چوي افغانستان خپلواک هواد دی. که د افغانستان قضایي چارواکي د یو بندي د خوشی کولو پریکړه کوي په دې کې باید د امریکا متحده ایالات کار ونه لري. په دې اړه د خغلی کرزی د څرګندونو جزئیات په یو جلا ریپورت کې لرو. د سیاسي چارو وزیر کتون کې د باګرام لزندان څخه د 15 پیټو زندانیانو له خوشی کېدو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته په کم سترګه ګوري او دا خوشی کېدل د بندیانو به د دې دوړو هیوادونو په اړیکو څه تاثیر وکړي. په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو اکبر اوریا سره مرکه لرو. د انتخاباتي ریپورتونو په لړ کې د افغانستان د پوهنې د وزارت لاغه هڅو مخبرو چې وایي خپل کارکونکو د انتخاباتي کمپاینونو په محل دولتي امکاناتو څخه د کار اخیستلو نه منه کړی دي. همدارنګه له کونړ او کابل څخه د یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو ریپورتونه هم لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي د افغانستان خاوره باید د پاکستان د ګټو خلاف ونه کارول شي. نور ریپورتونه هم لري له مکسر اوسه. دا د آزادې رادیو ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د ده د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه ورسره مخالفت. ښاغلي کرزی د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان خلک د امریکا سره د امنیتي تړون مخالف نه دي. د انقرې په سرمشریزه کې د پاکستان صدر اعظم هم په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپل هیواد پر همکاریو ټینګار کړی. تفصیل یې له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپلو څرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون مهم وبله، خو پر خپلو شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د ده شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلي کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Afghan people.
لامنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سوله د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکاریو له تړون سره مخالفت نه، بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلي کرزی د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکزې وې. کرزی او شریف وویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نو شریف وویل چې د هیواد په دې برخه کې افغانانو سره مرسته ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیزې سرمشریزې د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلي کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستي مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
بلخوا د موج تحول په نامه یو سیاسي حرکت ولسمشر کرزی ته یو پرانیستي لیک برابر کړی چې پکې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د زر لاسلیک وخت نه ترې کړی. دا لیک د پنځشنبه په ورځ یوې غونډه کې د یاد حرکت د یو غړي لخوا ولسل شو او په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت مرستیال کریم باز ته وسپارل شو. قاسم سولمل په دې اړه یو رپورت لري.
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي چارواکي وایي شای ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، په کابل کې یو سیاسي حرکت له ولسمشره ژر تر ژره د دې تړون لاسلیک کېدل وغوښتل. د موج تحول په نامه یو سیاسي حرکت وایي ولسمشر ته یو لیک برابر کړی چې د دوی په وینا 50,000 افغانانو پکې لاسلیک کړی او له ښاغلي کرزی څخه د دې تړون لاسلیک کېدل غوښتي. د دې لیک په برخه کې چې د پنځشنبه پر ورځ د یاد حرکت یو غړي نور محمد شیرزاد ولوست راغلی، دوی وایي د نړۍ له نورو هیوادونو په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو دا ډول امنیتي او دفاعي سندونه ښیي چې د هغوی په ګټه تمام شوي او د دې هیوادونو د امنیت او پرمختګ سبب سوي. په لیک کې د غرض د امنیتي تړون لاسلیک کېدل افغانستان سره د نړۍ د مرستو د دوام، د نړیوالو ځواکونو د قانوني حضور او د ګاونډي هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره ګټور بلل سوی دی. د پداسل کې چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په وروستۍ کې ویلي د باور نه لري چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي واشنگتن باید انتظار وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې نوی ټاکل کېدونکی ولسمشر دا تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د موج تحول حرکت بنسټ ایښودونکي او د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي وایي افغانستان د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره اوس دا ډول یو اوږدمهاله تړون ته اړتیا لري.
ما با توجه به تاریخ
دا وایي موږ د وروستیو څو کلونو نه چندان ښه تاریخ او د نږدې او لرې هیوادونو مداخلتو په کتو دې نتیجې ته رسیدلی یو چې افغانستان له یو داسې هیواد سره اوږدمهاله تعریف شوی او قانوني اړیکو ته اړتیا لري چې له ستراتیژیک اړخه د افغانستان ګټې خوندي کړي. خو ولسمشر حامد کرزي بیا له امریکا سره د یا تړون لاسلیک کول په افغانستان کې د سولې د عملي پیلېدو سره تړلی بللی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د حضور دوام د نظام د پایښت لپاره ګټور دی. خو دا چې آیا افغان حکومت به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو ته حاضر سي او که به یې راتلونکي حکومت ته پرېږدي، دا به د وخت په تېرېدو سره څرګنده سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وروسته لدې چې د باګرام زندان د 15 بندیانو خوشي کېدو امریکایي چارواکي په غوسه کړل، ولسمشر حامد کرزي په یو متقابل عکس العمل کې د افغان حکومت د پریکړې دفاع وکړه. امریکایي چارواکي وایي هغه بندیان چې افغان حکومت له باګرام زندان نه خوشي کړي، د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ پیښي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له احمد تکل اورو.
ولسمشر حامد کرزی وایي له باګرام زندانه د بندیانو په خوشي کولو کې د امریکا د متحده ایالاتو هیڅ کار نشته. امریکایي چارواکي د باګرام زندان هغه 15 بندیان چې افغان حکومت پرون سهار خوشي کړل خطرناک تروریستان بولي او وایي چې دوی د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ کوي. دوی وایي چې دا کسان باید د افغانستان په خپلو محکمو کې محاکمه شوي وي. خو ولسمشر حامد کرزی پرون وویل امریکا باید د پریکړو په برخه کې د افغانستان د ملي حاکمیت د حق درناوی وکړي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه کې لګډون وروسته خبرې کولې.
افغانستان از ا سوورن کانتری.
افغانستان خپلواک هیواد دی. که د افغانستان قضایي چارواکي د یو بندي د خوشي کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري او باید هم کارونه لري. زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایي اصول او چارواکو له سره لاس واخلي او زه هیله لرم چې له دې وروسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. له باګرام زندانه چې اداره تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شو، د مشکوکو وسلوالو خوشي کولو امریکایي چارواکي سخت په غوسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ او ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي. په بیان کې افغان چارواکو غوښتنه شوې چې لازمي هڅې وکړي څو دا خلک بیا د تشدد او ترور په اقداماتو لاس پورې نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې بندیانو پر خوشي کولو انتقاد وکړ او دا یې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې یو ناکامي وبلله. راسموسن وویل دا سحکاري چې دا پریکړه د سیاسي محاسبو پر بنسټ شوي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ څو دا خبره یقیني کړي چې د دې بندیانو خوشي کول نور ګواښونه نه رامنځته کوي. د راسموسن په وینا دا کسان د ملکي وګړو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې لاس لري. څارون کې وای افغان حکومت په دې تمه دی چې له باګرام زندانه د دې بندیانو خوشي کول به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. خو ښکاري چې دې پریکړې له واشنگټن سره د کابل اړیکې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستانه وځي نور هم کړکیچن کړي دي.
ملخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي د باګرام زندان څخه د 15 زندانیانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ په همکاریو چې د یو ستراتیژیک تړون په اساس دي منفي تاثیرات لرلی شي، خو دا به هم رډیر نه وي. د نړیوالو اړیکو کارپوه محمد اکبر وریا وایي دی باور لري چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ اوسني اختلافات د لنډ وخت لپاره دي او د افغانستان د نوي حکومت پر راتګ سره بیرته ښه کېدای شي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي وریا سره مرکه کړې ده. د په سر کې وایي
پنځه شپږ زندانیانو چې د پخوا په باګرام زندان کې د امریکایانو سره وو، دغه خلک د دوی یو پلاوی ټاکل شوی د دولت لخوا چې پکې فاب پورته اساسي کار پکې شوی ده. د مونږه فرانوالان پکې کار کړی ده، اسناد یې تکمیل نه و. دا یو خپل یو د بشري حقوقو یو ضد عمل وي چې یو سړی چې ګناهی معلوم نه ده او په څو کلونو کې په یو زندان کې تیر کړي، دا د ټولو موازین د حقوقو بشر سره په مخالفت کې ده. له دې وجه د افغان دولت یا د افغانستان څارنوالي دا عمل چې انجام کړی ده، دا مسله داسې سرسري او بی ځای خبره نه ده. دا زمونږ او د امریکې په اړیکو کې څوک باید چا باید بانګیری ونه کړي. دا زمونږ اړیکې نه شي خرابولی، نو زمونږ اړیکې نه شي تخریشولی.
اوریا صاحب، دا چې په دوسیو کې د خلکو څه دي، خو امریکایي چارواکي استدلال کوي چې ځینې له دغو کسانو نه د افغانستان او د امریکا د عسکرو په وژنه کې لاس لري. که چیرې د بین المللي اړیکو په اساس باندې دا مسله وڅېړي چې د هغوی له دې مخالفت سره سره د افغانستان د حکومت دغه اقدام بیا هم د اوسنۍ اړیکې تر تازیان نشي رسولی،
په اړیکې ارو مرو منفي تاثیرات لري، په دې کې زه له تاسو سره موافق یم، خو مګر باید دغه بهاني اساس قرار ونه نیسي. دا مسله اساسي ده د بین المللي اړیکو په ساحه کې. موږ له امریکې سره دوستي کړی ده، هغه ستراتیژیک پیمان لرو چې امضا شوی ده. دا د دغسې کوچنی کوچنی مسایلو کې نه باید تر هغه تر سوال لاندې تر تپوس لاندې راشي.
دا بین المللي اړیکو کارپو اکبر وریا او چې تاسو ورسره د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه مرکه واوریده.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
اوس هم یو شمېر هغه رپورټونه راخلو چې په افغانستان کې له انتخاباتي مبارزو سره تړلي. د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلو ټولو کارکوونکو زده کوونکو غوښتي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې دې له دولتي امکاناتو کار نه اخلي. د دې وزارت د خبرونو رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د معرف ټول کارکوونکي زده کوونکي کولای شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له دولتي وخت او امکاناتو په استفادې د چا په ګټه کمپاین نشي کولای. په دې اړه له کابل د ناجیا صفی راستولې رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه په خوندزیو کې پرانیستل شي، د پوهنې وزارت خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکوي چې که یې د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات استعمال کړي نو له دندې به ګوښه شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتخابات یوه ملي پروسه ده او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي او زده کوونکي باید پکې برخه واخلي، خو نوموړي وویل چې دوی باید له دولتي وخت او امکاناتو ګټه وانخلي.
د وزارت له مرکزي کارکوونکو او مقاماتو نیولې د هیواد تر بل هر ګوټه هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د معرف له وخت، د معرف له امکاناتو او د معرف له اړوند ځایونو نه استفاده وکړي. د یو مشخص کاندید په طرفداري او د یو مشخص کاندید پر ضد باندې موږ د ټولو هغو کسانو کله د نن د معرف له نظامه د یو چا لپاره او د یو چا پر ضد کار کوي اقدام کوو او حتی له وظیفې لري کوو.
اوس مهال د پوهنې وزارت د کارکوونکو، ښوونکو او زده کوونکو شمیر له 1,000,000 اوړي. ښاغلی حقمل وویل دغه وزارت په خپلو زده کوونکو او ښوونکو باندې جدي کنټرول لري تر څو د کمپاینونو پر مهال کومه سرغړونه ترې ونه شي. د پوهنې وزارت مسؤلین په داسې حال کې د خبرې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم ټولو دولتي ارګانونو ته امر وکړ چې باید له دولتي امکاناتو د کمپاین پر مهال ګټه ونخلي. په عین حال کې فیفا یا آزادو انتخاباتو د ملاتړ موسسه وایي که چیرې د پوهنې وزارت د کمپاینونو په وخت په عملي ډول د خپلو کارکوونکو د سرغړونو مخه ونیسي نو دا به د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. د دې درې ویان فهم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر داسې اندېښنې هم شته چې ممکن په ځینې ولایتونو کې چارواکي له مشخص کاندید نه ملاتړ وکړي.
په مجموع کې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل دي په دې پروسه کې د کاندیدانو لخوا، چې امکان دې شته چې په بعضو ولایتو کې دولتي امکاناتو نه ګټه واخیستل شي. ممکن دا چې دولت هم داسې اعلان کړي، د وزارتخانې هم داسې اعلان کړي چې ځې کارمندان باید کاندیدانو څخه حمایتونه کړي او دولتي امکانات دوی ته ورنه کړي، نو په عمل کې باید خپل کنټرول ډیل.
د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه تیر اونۍ پیل شول چې د حمل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام وکړي.
د افغانستان د اسماعیلی او سراسری شورا او د ملي پیوند ګوند پر اتلونکو انتخاباتو کې ل کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان د اسماعیلی او د شورا او د ملي پیوند د ګوند مشر سید منصور نادری وای دغه پریکړه د خپل ملاتړ کوونکو متحدینو سره ل څو میاشتنی باس ورسته کړی ده. په دې اړه نور حل کابل د یوسف خان زدران په راستولي رپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په 12مه ورځ د ملي پیوند حزب او د افغانستان د اسماعیلیه او سراسري شورا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره ل کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د اسماعیلیه او د شورا رهبر او د ملي پیوند ګوند مشر سید منصور نادری د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل ل میاشتو میاشتو مشورو وروسته ل ښاغلي احمدزی نه د ملاتړ پریکړه کړې.
نظر به ارزیابی دقیق
د قدرمن ډاکټر سیب اشرف غنی احمدزی د پروګرامونو له دقیق ارزونې وروسته چې د سومیاشتو راهیسې د اسماعیلیه او د شورا او په دغه ګوند پورې د تړلو غړو لورې شوې موږ پریکړه وکړه چې د ډاکټر سیب اشرف غنی احمدزی له کاندیداتوري څخه خپل سیاسي ملاتړ اعلان کړم.
اعلان نمایه
تر دې مخکې افغان ملت ګوند د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند او د علي احمد جلالی په مشرۍ د فکر او عمل جرګې له ښاغلي احمد زینا ملاتړ اعلان کړی و. په دې غونډه کې اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به هڅه وکړي اسماعیلیان له محرومیت څخه وژغوري.
برادرای قدرمند اسماعیلی
زموږ قدرمن اسماعیلی ورونه د افغانستان تر ټولو محرومو سیمو کې ژوند کوي. دا محرومیت موږ ته د منلو وړ نه دی. سید منصور هغه به نور د نورو د محرومو خلکو مسؤلیت پر غاړه اخلي. زه جنرال صاحب دوستم دانش صاحب او زموږ ټول ټیم به د اسماعیلی او د محرومینو مسؤلیت په غاړه اخلي.
په غونډه کې د اسماعیلیه او د فرقې یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل چې د خپل قومي مشر په وینا یې د احمد زی ملاتړ کړی او ترې هیله لري چې خپل ژمنې عملي کړي.
سید منصور زموږ نماینده دی. موږ ته یې ویلي دا ټیم چې څه خبرې کوي عملي کوي. موږ په دې خبرو پوره یقین لرو او که عملي یې نه کړي دا نو د ده په غاړه ده. موږ بیا د ده څخه پوښتنه کوو چې ولې یې عملي نه کړې.
د راپورونو په اساس د اسماعیلیه او د مذهب پیروان په کابل، بغلان، بدخشان، شان، قندوز، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې ژوند کوي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې د 14مې څخه پیل او د 1493 هجری لمریز کال د حمل تر 14مې به ادامه پیدا کړي.
بلخوا د ولسمشری د بل کاندید عبدالقیوم کرزی په ملاتړ د کونړ په مرکز اسداباد کې و غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې حال کونړ د روحلان انوري په ریپورت کې اورو.
د عبدالقیوم کرزی په پلوی جوړې شوې غونډې ته مولوی سمیع الله ریحان وویل ل نورو کاندیدانو عبدالقیوم کرزی ځکه غوره دی چې په هیواد کې سولې او د پرمختګ لپاره ښه پلانونه لري او د بریالیتوب په صورت کې به افغانستان آباد او سوله به پکې تامین شي. د ولسمشری د نومان عبدالقیوم کرزی ورور محمود خان کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل کچېری دوی بریالي شینو د کونړ په سینبه د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي، بیروزګارو کسانو ته به د کاروبار زمينه برابر کړي او د افغان سید جمال الدین په هنتون د لا زیات پرمختګ لپاره به کار وکړي.
حول لوترین موضوع چې زموږ په صدر کې د کارو ده هغه دا دی چې د کونړ د اوبو بند به جوړ شي. دا د برق دستګاه نه یوازې چې کونړ په پښو دري، دا کولای شي چې د افغانستان جنوبي شرق ټولو ته په نوم شمول د نورستان برق ورکړي او دا یو باعظمته پروژه ده. انشاءالله د کونړ موضوع چې ما وکتله کونړ په ډېر لږ سرمایه ګذاري ډېر غټ تکلیف مشکلات لري. زه ستاسو سره دا وعده کوم تاسو نشانې چې
د اسداباد اوسیدونکو مولوی ضیاءالرحمن الایار په څرګندو ټکو د عبدالقیوم کرزی استاذ ته وویل چې دوی به هغه چا ته رای ورکړي چې څوکې د ستونزو د حل لپاره ریښتونی پلان نه لري. دا سینه چې د تیر په څیر ورسره ژمنې وشي او د کاندید د بریالیتوب وروسته تری کونړ او کونړیان هیر شي.
علم کی اولیو جہاد کی اولیو لب لس کی اولیو شہادت او قربانی کی اولیو
په ټول هیواد کې به د را روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په شپاړسمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې ترسره کیږي. دولس ورځې کیږي چې د ولسمشرۍ نماندانو خپل کمپاینونه په کابل کې پیل کړي. په کونړ کې هم یو شمیر نماندانو خپل دفترونه پرانیستي دي او د عبدالقیوم کرزي د پلویانو لخوا لومړۍ غونډه جوړه شوه.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
ولسمشر حامد کرزی ویل باګرام زندانه د بندیانو په خوش کولو کې د امریکا د متحده ایالات باید کار ونه لري. دا مسله زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه ریپورټونه او مرکه اوریدلی شي. اوس هم راځو د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه ورسره مخالفت. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په یوه نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وختي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي وایي چې د سوریې د حکومت او وسلواله اپوزیسیون ترمنځ د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکا او روسیې له چارواکو سره لیدلې دي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې چې د افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ ځنخت پکې روان دي، د ملکیانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. او د اروپایي ټولنې یو جوګپولي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسیون له مشرانو غوښتي چې په دې هیواد کې د درې میاشتني کړکیچ پای ته رسولو لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې چې هغې ریپورټونو ته ولاړ شو، له پاکستان نه یو ریپورټ راخلو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو څرخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره د تړون یا معاهدې لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان د ګټو پر خلاف ونه کارول شي. پاره نور تفصیل په خبره د زبی الله شفق پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان د ګټو پر ضد ونه کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدار ازوی د بهرنیو هیوادونو سره تړون او یا معاهده لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده، او په وینا یې دا هیواد حق لري چې خپل پالیسی په خپل وټاکي، خو باید خاوره د پاکستان پر خلاف استعمال نشي. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبري اعلان تکړي. میرمن اسلم ویل پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې خپل واسطه دوام ورکړي. تسنیم اسلم دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر جیمز کلیپر د روان کال د جنوري په 13 نیټه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د القاعدې فکری بنسټ اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی، چې عملي چارې د 5 بیلابیلو ډلو له لوري ترسره کیږي او د نړۍ په ډېری هیوادونو کې فعالیت کوي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د القاعدې او حقاني شبکې د غړو شتون ته په اشاره وایي چې د افغانستان نه بل بلکې د پاکستان خوره د افغانستان پر ضد کاریږي. که هم افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د دغو خلکو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي چې له دغو سیمو په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دوی د غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان همداراز په دې باور دي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولي تصویرمه په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو مرکزونه موجود وي، په سیمه کې ثبات راتلل ناشونی دی.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تړونونو یا معاهدو له لاسلیک سره کوم کار نه لري، خو ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه او په دې خپرونه کې خپاره شوي خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. یو تاجک وګړی چې څو ورځې مخکې د ازادۍ راډیو په یوه ویډیوي رپورټ کې په تاجکستان کې د همجنس کرایانو لپاره پر موجودو ستونزو خبرې کړې وي، په چړو وهل شوی. دا سړی چې په خپله وایي همجنسګرا دی او د خپل هویت د پټولو په خاطر یې ځان کامل معرفي کړی، وایي چې یو شمېر کسانو د همجنس کرایانو د ستونزو په اړه د مرکې د غچ اخیستلو لپاره حمله ورباندې کړې. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
کامل په تاجکستان کې د ازادي رادیو خبريالي شهلا ګلخوجه ته ویلي چې روانونه په دوشنبه شهر کې خپل کور ته نږدې دوه تنو حمله ور باندې وکړه او په چاقوګانو یې وواهه. کامل په ټلیفون د ازادي رادیو خبريالي ته ویلي هغوی راته وویل چې لدی ورسته به ستاد ژوند هر ورځ هم داسې وي. هغوی راته ویل چې زباید په دې وشرمېږم چې هم جنس کرایم او پر دې مسله د مطبوعاتو سره له بې حیايي او خبرو ډډه وکړم. په هغه ویډیوي رپورت کې چې د ازادي رادیو خبريالي په دوشنبه کې د کامل د ژوند په اړه جوړ کړی ولیدل کېدل چې په تاجکستان کې هم د نړۍ د زیاتو نورو هیوادو په څیر د همجنس کرایانو په وړاندې شدید حساسیت موجود دی او هغوی آزاد ژوند نسي کولای. کامل د ازادي رادیو خبريالي ته ویلي وو زه غواړم چې ژوند وکړم، عادي انسان واوسم. دا چې همجنسګرا پیدا شوی یم دا زما ګناه نه ده. زه نه غواړم چې ووژل سم. کامل اوس 2 کلن دی. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې خپل مور او پلار ته ویلي و چې نجونو ته ورته احساس لري او له هغه راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره ډېره تداوي کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د تاجکستان لوی مفتي سید مکرم عبدالقادر زاده د جمعې په خطبه کې همجنسګرایي په کلکه تقبیح کړه. د تاجکستان لوی مفتي وویل چې هر مسلمان دا مسؤلیت لري چې پر دغه ستونزه سترګې پټې نه کړي او له همجنسګرایي څخه ډډه وکړي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسائل ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 to 6 PM د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
تاسو موږ غږ لاسادي رادیو نه اورئ. دوستان، وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په مخ کې په پراتو خندونو یو رپورت لرو او همدارنګ مو د هلمند ولایت د ویټنری د پونزي د یو ماسل په ناروغي خبرو چې په ډیره بیوسۍ کې د کوټې په یو دولتي روغتون کې بستر دی. خو مخکې له دې چې دې رپورټونو ته ورشو، د اوکراین حالات څېړو. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسون له مشرانو غوښتي چې په دې هیواد کې 3 میاشتنی کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د یو ایتلافي حکومت د جوړولو په هدف سم دستي اقدامات وکړي. خو د اوکراین د اپوزیسیون مشران وایي تر هغه وخته چې ولسمشر ویکتور یاناکویچ په واک کې وي په هیڅ راځي تلافي حکومت کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات له احمد تکل نورو.
د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویل پرون وویل چې د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون دواړو څخه غوښتنه دي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه موافقه وکړي. دا اصلاحات د ولسمشر صلاحیتونه محدودوي او پارلمان ته زیات صلاحیت ورکوي. فویل په پلازمینا کیف کې خبريالانو ته وویل په هغه خبرو کې چې ما دلته درلودې د نتیجې ته ورسیدو چې د اساسي قانون د اصلاح د یو نوي او پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو او د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ضمانت په برخو کې اقدامات خورا زیات ضروری دي. خغلی فویل همدراز حکومت ته د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر خبرداري ورکړ او وی ویل که د مظاهره چانو او سیاسي فعالانو نیول او ګواخل روان وي نو د هغو د اعتماد جلبول به ناممکن شي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر د سه شنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د اپوزیسیون له مشرانو او د مدني ټولنو له فعالانو سره د خبرو په مقصد کیف ته ورسید. د هڅو هدف دا دی چې اوکراین له روان ولاړ حالت څخه چې د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ راغلی وباسي. د اپوزیسیون مشرانو تیر ماښام په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې یانوکوویچ په واک کې وي دوی به په هیڅ راز ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. ولسمشر یانوکوویچ د سازش په مقصد د اپوزیسیون یو مشر ارسینی یاسینیوک ته د صدارت د مقام وړاندیز وکړ خو رد شو. یاسینیوک تیر ماښام پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړ. د صدارت د څوکۍ په اړه وایم چې اپوزیسیون ته په حکومت کې د څوکیو په وسیله د بډو ورکولو هیڅ اړتیا نشته. زموږ دریز دا دی چې د صدارت مقام نه منو. موږ به یوازې د دولت د چارو بشپړ مسؤلیت چې د وزیرانو د کابینې ټول تشکیل پکې دی ومنو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف په هغه مقاله کې چې په کمرسنت نومې ورځپاڼه کې خبره شوې ویلي دي چې د اوکراین پر راتلونکو د اغیز لپاره د بهرنیانو ټولې هڅې به ناکامې شي. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې کېدو لپاره د یو تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه. څارونکو وایي د اوکراین حکومت د روسیې د فشار په نتیجه کې دا اقدام کړی څو د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د اروپا د نفوذ مخه ونیسي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم راځو د دې ونی ځانګړي څېړنیز ریپورت ته. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره جدي اراده نه لري. له مخدره موادو سره د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو ځینې قاچاقبران له نیول کېدو وروسته بیرته له زندانه خوشي کیږي. خو د حکومت وسنی چارواکي وایي دولت یوازې له مخدره موادو سره مبارزه نشي کولی او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د همکارۍ اړتیا ده. ناجیه صافی په دې اړه یو تفصیلي ریپورت چمتو کړی.
سره له دې چې د مخدره موادو د منځوړلو لپاره په 1300 کلونو کې په میلیارډونو ډالر لګول شوی خو بیا هم دغه هیواد په نړۍ کې د مخدره موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ناکامه ستراتیژي د دې سبب شوې چې په دې برخه کې مبارزه نتیجه ورنکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې بخښنه وزیر جنرال خدایداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت لومړنی شرط بلل کیږي.
قانون نه تطبیق کیږي، قاچاقبرای مواد مخدر چې بند کیږي زندان ته ځي هغه ژر خلاصيږي. دولت انګیزه نه لري، هم دنیا ملامت دي په دې ارتباط کې، هم افغانستان دولت غټ قاچاقبران کډسګر کیږي بیا هم دوی خلاصيږي. دوی باید خلاص نشي، دوی باید جزا ورکړي سي، باید قانون تطبیق شي. په دوی باندې که قانون حاکمیت حاکم نکی تریاک په 2015 کې ډیر د قانون ډیر تریاک به وکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایم ضد ادارې په خپل وتازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د تریاکو کښت 50% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا یو شمیر امریکایي چارواکي هم ویلي سره له دې چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې له 1 میلیارد ډالر زیاتې لګولي خو بیا هم ماموریت نه دی بریالی د امریکا خاص پلټونکو جان سپوکو سمود مخ کی د هیواد د سنا په مجلس کې ویلی و چې افغان حکومت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري. په عین حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت هم دا مانی چې د کوک ناروکښ د تیر کال په پرتله زیات شوی. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر ازادي راډیو ته وویل چې د محل 80% مخدره مواد د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې تولیدیږي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې نړیوالې مافیایي ډلې لاس لري.
لکه څنګه چې متحده ایالات د مخدره موادو لکه تولید او زیاتیدو څخه اندېښنه لري، افغانستان په مراتب ډېر اندېښمن دی. نړیواله مافیا د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیتي حالت ګډوډوي او د قانون له تطبیق نه مخنیوی کوي. تروریستي ډلې دغلته روزي تر څو نړیوال مافیا ته د ګټې زمینه برابره شي.
ښاغلی اظهر همدارنګه وویل چې د تریاکو د بیې لوړېدل هم د دې سبب شول چې په افغانستان کې بزګران د کوکنارو کار ته مخه کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت یوازې له مخدره موادو سره مبارزه نشي کولی او باید د سیمې او نړۍ مرسته ورسره وي.
تر هغې چې له هیواده بهر تقاضا محدوده نشي او د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي، افغانستان هیڅکله د دې توان نه لري چې په دې برخه کې مبارزه وکړي.
خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تیر کال د افغانستان پولیسو د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه وویل:
2014 کال کې نږدې 900 هغه قاچاقبران متهمین، هم لوی او هم هغه نور قاچاقبران نیول شوي دي او د اختصاصي محکمې لخوا دوی محکوم شوي هم دي. زمونږ مبارزه چې ډېره مشکله مبارزه هم ده، د قاچاقبرانو سره مونږ قرباني هم ورکړي، پولیس هم شیطان شوي دي، په دې لارې کې ډېر فابریکې تخریب شوي دي. په دې کې شک نشته چې مونږ نور هم وخت ضرورت لرو تر څو دغه مبارزې ته دوام ورکړو.
خو په افغانستان کې داسې انتقادونه هم کېږي چې د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. په دې اړه مو وغوښتل چې د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدي سونه مخکې ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې هم د نشه یي موادو له کښت او تولید څخه ډېره ګټه وسلوالو مخالفین واخیستي. ځینې کتونکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په حکومت کې له مخدره موادو سره مبارزې لازمې نتیجې نه درلودې، نو اوس مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د دې مبارزې لپاره څه پالیسي پر مخ بوزي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د هلمند ولایت د ویترنری د پونزیو ماسل د کوټه په دولتي روغتون کې بستر دی چې وای تر دې مخکې په هند کې هم 1500 ډالر مصرف شوی خو جوړ نشو. ډاکټرانو یې روغتي وضعیت نازک بللی خو کورنۍ وای چې دا غو درملنې ته نورې پیسې ورسره نشته. د ساده رادیو خبريال بارکوال میخیل د غل ناروغي افغان جنرال کونسل خبر کړو. په دې اړه نور تفصيل په یو ریپورت کې اورو. ورپسې انتخابات او خلک پروګرام مهیروي.
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شار اوسیدونکو ځوان فرید احمد الهام د هلمند پوهنتون د ویټرنری د پوهنځي د لومړي کال محصل وو خو ناروغي زده کړې نیمګړې کړې. وایي شاوخوا دوه کاله مخکې د پښتورګو یا بډوګو ناروغي ورپېښه سوه. دوه ځله پېښور او کوټې ته د درملنې لپاره راغی، لاړ خو ښه نه سو. بیا کراچۍ ته ولاړ خو ژر د سفري اسنادو د نه لرلو له امله هلمند ته ستون سو او بیا هند ته ولاړ. او په هند کې د ورور یو پښتورګی ورپیوند کړ، خو اوس یې هغه پښتورګي هم بیرته کار پرېښی او د کوټې په دولتي روغتون کې بستر دی.
شپږ میاشتې کېږي چې بل ګرده د زما ورور شاولې درمل ته خپل یوه ګرده ما ته راکړه. نن ته چې ولاړو ته نن دوا چې راکړه وه، نو شپږ میاشتې وروسته بیا دوایي خلاص شوه. نور دوا نه وه چې وخورم، نو بیا پیسې نه وې چې نور دوا رانیسم. بېرته زما ګرده خراب اصله، د نن پیسو د نشتون لکه بله همدلته پروت یم. د پلټفارم ملک
د فرید احمد الهام ورور عبدالمتین په لشکرګاه کې د وی عالی لیسې سر معلم دی. عبدالمتین وایي د ورور د درملنې لپاره خلکو مرستې ورسره وکړې، په پورې پیسې واخیستې، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او اوس په کوټه کې دومره بې خرڅه شوي چې د ناروغ ورور درملنې ته نورې پیسې هم ورسره نشته.
دوه سرای مې درلود، هغه مې خرڅ کړل. موټر مې درلود، هغه مې خرڅ کړ. نور تاسو دوستان تقریبا چې شپږ لکه اووه لکه اوس هم قرضدار یم. په هند کې مې بیا درې میاشتې هلته تېرې کړې چې پس له یوه دوه میاشتې بعد بیا د ده ته ګرده ور ولګول. تغه ز چرالی شپږ میاشت تقریبا کورت جوړ شپږ میاشت بعد چې پیسې نه وي د خو جری دوا لري دوا چې ختم سول دغه دې پات سپات بیا مش خپل د ایلمن ولاتم والیتم د سی واري زو کړل چې مش ته مقصد یو کومک هغه هم دغه سی کومک نه وکړي.
ازادي رادیو په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل د فرید احمد الهام له ناروغي خبر کړ. کوټه ته نوې راغلی افغان جنرال کونسل وحید الله مومند 13 ورځ د ازادي رادیو په غوښتنه د کوټه دولتي روغتون ته د هغه پښتنې تراغی د پښتورګو د ناروغي متخصص ډاکټر لیاقت تابا نور ته د هغه د ناروغي په اړه معلومات ورکړل.
د وایان په هسپتال کې موږ کوزین د وایان دی چې هغه په هسپتال کې نسته کټل ته مفت دی خوراک زائر دوی خپل خوري سره دغه کې موږ د خوایس مشکلات نسته مالی ستونزه د دوی د تګ راتک چې کم د غادي زائر شدی تنه پوری زیو راځي د دې خرچه راځي کم سه کم په یو وخت ستې لزر روپی خرچه خو به یې ساده
اوس نو خرچه خلاص د وخت شي نه درو
وه ته امکان چې نور نه در تک را تک مسله حل سي
تک را تک مسله په پاسپورت ویزا حل یې کار موږ ورته
کوو. افغان جنرال کونسل وحید الله مومند د ناروغ ځوان فرید احمد ورور او اکاته ډاډ ورکړ چې له هلمند د کوټې ته د ناروغ په وړلو راوړلو کې به مرسته ورسره وکړي. له شاغلی مومند مې وپوښتل چې د افغانستان د حکومت له خوا د نقدو پیسو یا د درملنې د مصارفو په برخه کې هم ستور سره کولای شي کنه
نو ډاکټر صاحب یو مشکل دی تا ګرته کو خود اکثر نور مریضان چې اخوا ته یا دی خوته چرزین کو سرحد کو اس مشکل به شي نو هغه مشکل د حل لپاره موږ ورته وادار کړو چې موږ ان شاء الله د مقامات سره خبرې کوو تنه دی مریض ټول مریضان د مشکل به حل شي او د تداوی پاک لباندی چونکی د دې مالی مصارف صلاحیت موږ نه لرو نو زه د خپل طرفه پوره کوشش کوم خپل مقامات ته خبر رسوم او امیدوارم چې دای خوانه مثبت جواب راشي نو بیا به ضرور سره په همکاري کوم.
ډاکټر لیاقت تابان وای فرید احمد د درملو خوړل پریشي ځکه د ورور ورپي ونڅي پښتورګي هم کار پریشي او اوس هم 40% امکان ستا چې د فرید احمد ژوند وژغورل سي خو په دې شرط چې وینه باید پر لپسې تجزیه او پاک سي
چې یو انسان خپل یو غړپ وینه چاته نه ورکی د تپره ګردای چاول کړي ده نو د دوه انسانان د ژوند دغه دی هغه باوجود دوايانې پریشول دی به ته غلط لرالي د کم ځای چې دی روان سوی وو او بیا دومره څوک نه و چې د ډاکټر پورې دی را رسول ولې وای زکه وخت ډیر تیر سولو اوس موږ علاج وسو کړی دي خو امکانات ډیر کم دي چې د دې د لګولې پښتورګي به پته کار شروع کړي به بیا ډایلیسیس کم د ویني صفایي په هفته کې دوه واده
اوس د دې د وړ پښتورګي د وخت سم کار نه کوي څنګه پڅا
اول دوړ چې وو هغه خو اول سر ختم سی وو د دې د بل درې مولګو دا بالکل فعال وو د سم زون پکوي نو اوس هغه درې موم لاړی دوا یې پرې شول زکه د پښتورګي کار پرې شو دي 30% امکانات ست چې بچي مګر زیات نسته.
فرید احمد الهام وایي کوال هم دی او پر جنو ټولنیزو او سیاسي مسایلو لیکنه هم کړی دی خو ناروغي قلم لګوت او غرزاوه وایل مطالعه سره مینه لري د پښتو په شمول په پارسی انګریزي او اردو ژبه هم خبرې کولای شي. شاغلی الهام کوزده کړی دی او کوزده هم د ولور د ناوړه دود لامل په اتلکه کلداري کړی چې وایي څلور لکه کلداري ور کړی دی او څلور لکه کلداري ولور لا هم پاتې دی.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
خلق او انتخابات
خلق په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وایس سمیم هرکلای کوم. په دغه خبرونه کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پوښتنې چې د ټلیفوني پیغام لاري ازادۍ رادیو سره ثبت کړي دي د ځوابولو لپاره مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل ملمه دی. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړي. ښاغلی امرخیل، داسې اندېښنې له خلکو سره موجود دي چې په تیرو انتخاباتو کې یو کس له یوې رایې څخه زیات رای کارولی، پرتلونکو انتخاباتو کې د دې کار د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه کوم د ازادۍ رادیو څخه چې واقعا د خلکو اندېښنې او د دې هغه پوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي او معلومات یې بیرته د ولس تر غوږه رسولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو ته تدابیر نیولي. یو د هغه مواردو څخه چې تیرو ټاکنو څخه موږ تجربه ده او درس مو ترلاسه کړی، د ټاکنو ورځو ته جدي تدابیر نیول شوی دي. موږ دا ځل کارت چې توزیع کړي په کارت کې مشخصات دي او په دې معنا باندې چې دغه کارت په جالي شکل باندې نشي جوړېدلی په هغې کې امنیتي تدابیر ځای په ځای دي او همدارنګه د ټاکنو د ورځې لپاره هم تدابیر په داسې شکل باندې نیولي چې هیڅ څوک د دې چانس ونه لري چې د یوې رایې څخه دویمه رایه ورکړي یعنی یو رای د هندا د یوې رایې حق لري حتی امکان دی لري چې د یو کارت نه څخه زیات کارت ولري اما د ټاکنو په ورځ باندې یوازې یو کارت څخه استفاده کولی شي موږ د ټاکنو د ورځې د لپاره چې بیشتر کنټرول ورباندې ولرو په یو وخت کې دو رنګونو څخه استفاده کوو یو ظاهرا په ګوته باندې ښکاري چې تقریبا دوه اویا ساعتو پورې په ګوتې پورې پاتې کیږي او بل رنګ چې په بله ګوته باندې استفاده ته کیږي هغه ظاهرا په ګوته باندې نه ښکاریږي اما یو مخصوص چراغ د لاسي چراغ چې په هغې واسطه باندې ښکاریږي همدارنګه نور تدابیر د ټاکنو ورځې لپاره نیول شوي دي په جمع کې اطمینان ورکوو د افغانستان خلکو ته چې په دې مورد هیڅ تشویش ونه لري د ټاکنو په ورځ باندې ټول اړین تدابیر نیول شوي دي تېرو ټاکنو تجربو نه استفاده کیږي انشاءالله هیڅ مشکل به په دې مورد کې نه وي
کچیر یو څوک له یوې رایې څخه زیاتې رایې وکاروي له څه ډول قانوني چلند سره مخامخ کیدی شي
اولدار چې د لپاره د امکانات موجود نه دي چانس دې موجود نه دی که بیا هم یو څوک د دې تپ تلاش کوي او غوښتنه کوي تقلبي شکل باندې او د یوې رایې څخه زیاتې رایې وکاروي نو دا یو تخطی ده دا یو خلاف د قانون چلند ده او د ټاکنو د قانون په رڼا کې به دوی سره چلند کیږي دوی به عدلي او قضایي ارګانون ته معرفيږي او همدارنګه دا موضوع به هم د شکایتو کمیسیون سره هم شریکیږي
له کابل څخه وطن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی او پوښتنه یې کړې که د کوم کاندید کور له هېواده بهر وي د قانون له مخې د ده لپاره څه موانع شته یا نه همداراز بله پوښتنه یې دا ده چې که د یوه کاندید میرمن بهرنۍ وي یا د بل هېواد تابعیت ولري آیا د کاندید لپاره د قانون له مخې
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي او د ټاکنو د قانون پر رڼا کې ټاکنې ترسره کوي او اولین ځل ده چې د قانون پر رڼا کې ټاکنې ترسره کیږي په قانون کې پیشبیني سوي د شرایط یعنی که چیرې حتی د یو کاندید کور هم بیرون وي او په خپله د افغان وي واجد شرایط وي هیڅ ستونزه نه لري دوی په حیث د کاندید هم په ټاکنو کې برخه اخیستلی سي او همدارنګه دوی په حیث د رای دهنده هم برخه اخیستلی سي یوازې په قانون کې دا قید ده چې دواړه مور و پلار یې افغان وي د یو افغان مور و پلار څخه تولد او دا بیرونی تابعیت ونه لري یوازې افغانی تابعیت ولري که چیرې بیرونی تابعیت لري بیرون د افغانستان نه نو هغه تابعیت باید مخکې له ټاکنو نه مخکې دینه چې دا کاندید سي له لاسه ورکي نو که چیرې میرمنې دویم تابعیت لري یا میرمنې بهرنۍ وي هم د قانون لحاظه کومه ستونزه نه لري
لاره ایس خان زدران د خوست ولایت د دوام د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ نه د انتخاباتو کارتونه اخیستي دي او نه کوم د انتخاباتو ټیم راغلی ده چې موږ یې کارتونه جوړ کړي نه زنانه یې او نه مردانه که موږ شکایت لوړ پوړي چارواکو ته ورسیږي موږ ته د سمدستي جواب راکړي
مننه زمننه کوم د رئیس خان څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه دا ځل نوملیکنه په ټول افغانستان کې په تدریجي شکل باندې چې اول د ولایتو په سطحه باندې بیا موږ ولسوالیو ته او همدارنګه د ولسوالۍ نه کلو قصباتو ته چې ډېر ښه شکل باندې نوملیکنه وسوه دومیندو ولسوالۍ چې د خوست په خوست ولایت کې خوشبختانه هلته نوملیکنه سوې ده یوازې په افغانستان کې موږ په دې مرحله کې په پنځو ولسوالۍ کې نوملیکنه نه وکړې چې دوه په هلمند کې او همدارنګه زابل کې یوه ولسوالۍ غزني کې او په کاپیسا کې د لسی ولسوالۍ باقي په ټول افغانستان کې د ولسوالیو سطحه باندې د کلو په سطحه باندې نوملیکنه سوې ده دغه نوملیکنه دا ځل یوازې هغو افرادو اشخاصو ته وسې کارت نه لرودله او واجد شرایط وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تېرو ټاکنو لپاره هم نوملیکنه کړې وه په 2009 کې په 2010 کې همدارنګه 2004 او 2015 کې چې خوشبختانه کافي اندازه باندې کارتونه توزیع شوي
بلې مننه کوم د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ څخه سیف الله سروري ټلیفون کړی او د پوښتنه کړې چې کچیرې یو څوک وغواړي د انتخاباتو په اړه شکایت ولري څنګه کولی شي د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسیون ته خپل شکایت ورسوي
زه مننه کوم د سیف الله څخه چې تماس نیولی ده او پوښتنه مطرح کړې ښه پوښتنه مطرح کړې ده دا موضوع خو زیات د شکایت تو کمیسیون پر ارتباط لري بیا هم با څومره چې معلومات ما سره دي دوی سره به شریک کم د شکایتو محترم کمیسیون په کابل کې مرکزی دفتر هم لري او په ولایت کې ترڅو پورې چې دوی دفترونه فعال دي هر هغه شکایت چې وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه شکایت تر لاسه کوي بیرته د ټاکنو د شکایتو محترم کمیسیون سره شریکي اما ډیر زر به د شکایتو محترم کمیسیون خپل ولایتي دفاتر به هم په څلور ډول ولایتو کې فعال شي
یو شمیر نورو هیوادوالو هم ازادۍ راډیو ته د ټلیفوني پیغام له لارې پوښتنې کړې چې که د کوم کاندید پلویان د رای ورکولو په ورځ له چا وغواړي چې د دوی د خوښې کاندید ته رای ورکړي قانون په دې اړه څه وایي او همدارنګه د دې کار مخنیوی څنګه کیدی شي
مننه د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه د منظم تقسیم اوقات په اساس باندې او د ټاکنو د قانون پر رڼا کې ټاکنې ترسره کوي چې په قانون کې دغه موارد پیشبینی سوی ده. د کمپاین دوره معلومه ده. د ریاست جمهوری لپاره د 13 د دال وینه ته 13 د حمل پورې او د ولایتي شوراګانو لپاره د 13 د هود نه تر 13 د حمل پورې د مسالم حق د کمپاین وکي غونډې وکي جلسات وکي خپل برنامې خلکو ته تشریح کړي. اما د 13 نه تر 14 پورې 7 ساعته مخکې کیږي. دا یو مرحله ده چې سکوت مرحله موږ ورته د ټاکنو په بل اصطلاح کې وایو. په دې مرحله کې باید هیڅوک کمپاین ونه کړي. پریدي ولس چې خپل تصمیم ونیسي، پریدي ولس چې خپل فکر په خپل کاندید په خپل هغه باندې وکړي چې چاته رایه ورکوي. د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو چار اطراف یا ټاکنو په ورځ باندې کمپاین کول یا څوک تشویق کول دا خلاف د اصولو مقرراتو دي. او که چیرې په دې مورد باندې سولې دل کیږي هغوی سره به قانوني چلند کیږي.
صدیق الله وفایم د کاپیسا ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. پوښتنه مې دا ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون انتخاباتو په اړه د خلکو د لا پوهاوي لپاره، البته په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې تر اوسه څه کار کړی دی او کنه؟
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي لپاره هم تدابیر نیولي دي چې موږ په ټول افغانستان کې په حدود د 1.5 زر مبلغین استخدام کړي دي. دوی وظیفه دا ده چې ولسوالیو ته ځي، کلو ته ځي، د خویندو لپاره مخیم استخدام کړي دي، د ورونو لپاره ورونو استخدام شوي دي، علما استخدام شوي دي، متنفذین استخدام شوي دي. همدارنګه موږ ټولو محلي رادیوګانو څخه د تلویزیونونو څخه هم د ټاکنو پیغام لرو. بغیر له دې نه د 190 شمېره چې د افغانستان د هر ګوند نه یو افغان کولی سي د هر شبکې سیم کارت لرونکي تماس ونیسي او د ټاکنو په مورد باندې معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه سیمینارونه لرو، ورکشاپونه لرو، جلسات لرو په عمومي شهرو کې، بلبوردونه، پلسینونه ملګولي تر څو هغه واقعي پیغام د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولس تر غوږه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. کور مو ودان.
تاسو نه هم مننه. آباد اوس.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزاد